درنو دوستانو ستړي مشهید د ازادي رادیو په یوې بل خبرونه کې محرکاله کو وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. زه اجمل هندیمو په تخنیکی برخه کې را سره میر احمد صافی همکار دی. په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې خبرونه او ریپورټونه هم لرو. دا سر موضوع دا چې د امریکا متحده ایالاتو چمتو دي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو په شمیر کې د پام وړ کمی راولي. په دې اړه امریکایي رسنیو د پنجشنبې په ورځ رپورټ ورکړی او زیاته کړې ده چې د واشنگټن دا اقدام به د دې سبب شي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مستقیمې خبرې پیل کړي. امریکایي رسنۍ وایي د طالبانو سره د امریکا د یو احتمالي توافق لمخې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 4000 څخه 9000 یا 2000 ته راکم شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکي یا سیګار نوی رپورټ وایي چې په وروستیو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کمی راغلی. او شمالي کوریا نن بیا د لنډ واټن ویشتونکي دوه توغندي توغولې دي. بشپړ خبرونه واوري. د امریکا متحده ایالات چمتو دي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو په شمیر کې د پام وړ کمی راولي. امریکایي رسنیو په دې اړه د پنځشنبې په ورځ رپورټ ورکړی او زیاته کړې ده چې د واشنگټن دا اقدام به د دې سبب شي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مستقیمې خبرې پیل کړي. واشنگټن پوسټ، سی این این ټلویزیون او د جرمني خبري اژانس په رپورټونو کې ویلي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د یو احتمالي توافق له مخې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 4000 څخه 9000 او یا هم 2000 ته راکم شي. تر دې مهاله وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره مخامخ خبرې رد کړې او هغه د لویدیز ګوډاګي حکومت بولي. افغان حکومت بیا وسلوال طالبان د پاکستان استخباراتو نیابتي ملیشي بولي چې په وینا یې افغانستان کې د پاکستان د ګټو لپاره جنګیږي. سینن ټلویزیون په یو رپورټ کې ویلي چې په نورو اقداماتو کې په افغانستان کې د امریکا په سفارت او نورو ادارو کې د امریکایي پرسونل د کمولو اقدامات هم شامل وي. ټاکل شوی دا چې په راتلونکو څو ورځو کې به زلمی خلیلزاد چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی دی د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالب استازو سره اتم پړاو خبرې پیل کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي وایي چې په وروستیو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو په شمیر کې د پام وړ کمی راغلی او دا ځکه چې د پوینا اوس د تشپنوم سرتیرو د ثبت مخه نیول شوې او د دوی د شمیرلو طریقه بدله شوې ده. د سیګار رپورټ چې د پنځشنبې په ورځ خپور شو د روان میلادي کال اپریل څخه تر جون میاشتې پورې موده یادوي او وایي چې د همدې مودې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه 2000 سره سرتیري کم شوي. رپورټ په افغانستان کې د ناټو د قاتم لاتړ ماموریت لقوله وایي چې د ځواکونو په شمیر کې دا توپیر ذکر راغلی چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې سرتیري وسته بایومیټریک تر پروسیې تیریږي او پخوا غوندې شمیر د مشرانو لخوا نه رپورټ کیږي. د بادغیس والی وایي چې په جوند ولسوالۍ کې پرون مازیګر په هوایي بریدونو کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبلا وخت او د ملکي تلفاتو په اړه رپورټ نه دی ترلاسه کړی. عبدالغفور ملکزی پرون ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
جوند ولسوالۍ د غور په منځ کې د غلطه سرحد کې شوې هلته یو دوه موټرسایکل یو ته ویجاړ شوي دي، څلور نفره مړه شوي، یو زخمي دی. د ملکي دغه راپور نه دی راغلی، د پروسه پورې دا راپور نه دی راغلی.
د بادغیس ولایتي شورا غړي خانجان ظفر پرون ماسخوتن ازادي رادیو سره په ټلیفوني خبرو کې تایید کړ چې په دې پیښه کې سخت دریځي هدف ګرځېدلی وي او وژل شوي کسان طالبان دي. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې یو شمېر رسنیو په دې بمبارۍ کې د ملکیانو د وژل کېدو رپورټونه ورکړي وو. شمالي کوریا نن یو اربیا د لنډ واټن دوه توغندي ویشتې دي. د امریکا او جنوبي کوریا چارواکي ویلي وی اونۍ په کومه موده کې دا د شمالي کوریا لخوا د توغندیو د توغولو دریم مورد دی. د جنوبي کوریا د چارواکو په وینا دا توغندي د شمالي کوریا د مخکینیو توغندیو په څیر له ختیځ څخه د سمندر په لور توغول شوی. د جنوبي کوریا چارواکي وایي د دې هیواد ځواکونه د شمالي کوریا لخوا د نورو توغندیو د توغولو په صورت کې د تیارسۍ په حال کې دي او وضعیت له نږدې څاري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هڅه کوي چې له شمالي کوریا سره د کوریا د ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو پر موضوع بیرته خبرې پیل کړي. د کروشیا پولیس د هغه یو مشکوک کس د موندلو لپاره عملیات پیل کړي چې د دوی په باور د زغرب په ښار کې شپږ کسان وژلي دي. پولیسو پرون د دې خار په یو اپارتمان کې د شپږ کسانو جسدونه وموندل چې په ډزو وژل شوي وو. په دې ډزو کې یوازې یو څو میاشتنی ماشوم ژوندی پاتې دی. د مشکوک کس د نیول لپاره په کروشیا کې د زغرب ښار شاوخوا لارې تړل شوي دي. سرکونو او پلو باندې دا مهال پولیس کلکه تلاشي کوي څو مشکوک کس ونیسي. د ایران په ملاتړ حوثي اخیانو د یمن په عدن ښار کې د سعودي ملاتړ لرونکو نظامیانو پر رسمي ګذشت د توغندیو او بې پیلوټ الوتکو په حملو کې تر دېرشو زیات کسان وژلي. د یمن صدر اعظم معین عبدالملک سعید او یمن ته د سعودي عربستان استازي په جلا ټویټونو کې پر تهران تور پورې کړی چې د پنجشنبې د حوثیانو په حمله او په عدن کې د پولیسو پر یو پوسته په چاودنه کې لاس درلود. د رسنیو د رپورټ له مخې په عدن کې پر یو نظامي رسمي ګذشت په حمله کې د حکومتدان په ګډون 2 کسان ووژل شول. د حوثي یاغیانو رسمي ټلویزیون ویلي چې یاغیانو د منځني واټن ویشتونکو توغندیو او بې پیلوټ الوتکو په وسیله پر رسمي ګذشت حمله وکړه. د روسیې د حکومت مخالف مشر الکسی نوالنی د روسیې د تحقیقاتي ادارې په وړاندې رسمي شکایت ثبت کړی چې ولې ورته د هغه حساسیت په اړه هیڅ توضیحات نه دي ورکړل شوي چې په دې زندان کې ورباندې اخته شو او په نتیجه کې روغتون کې بستر شو. د تور پورې کړی چې په زندان کې ورته زهرجن کیمیاوي مواد ورکړل شوي وو. نوالنی په مسکو کې پرته له اجازې د لاریون کولو په تور په یوه میاشتبند محکوم شوی او په زندان کې و چې ناببره یې پر بدن ټاکنې تڼاکې راپورته شوې. ډاکټرانو ویلي چې د کوم څه سره حساسیت کړی خو په دې اړه ورته توضیحات نه دي ورکړل شوي. نوالنی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سیاسي مخالفانو یو دی او په خپل هیواد کې پر لوړ پوړو چارواکو د اداري فساد تور راپور کړی. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې تاسو د ازادي راډیوي مجله اوري چې یو فرهنګي او کلتوري مجله ده او پکې په فرهنګي کلتوري او ادبي مسایلو بحث کیږي. خو تر هغه مخکې له ژمنې سره سم ریپورتونه لرو. د امریکا متحده ایالات چمتو دي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو په شمیر کې د پام وړ کمی راولي. امریکایي رسنیو په دې اړه د پنځشنبې په ورځ یو ریپورت ورکړی او زیاته کړې ده چې د واشنگټن دا اقدام به د دې سبب شي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مستقیمې خبرې پیل کړي. واشنگټن پوسټ، سی ان ان ټلویزیون او د جرمني خبری اژانس ریپورت ورکړی چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې یو احتمالي توافق له مخې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 4000 څخه 9000 یا 8000 ته راکم شي. تر دې مهاله وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره خبرې رد کړي او هغه د لویدیز ګوډاګي حکومت بللې. افغان حکومت بیا وسلوال طالبان د پاکستان استخباراتو نیابتي ملیشي بولي او په وینای افغانستان کې د پاکستان د ګټو لپاره جګړه کوي. سینین ټلویزیون په یو ریپورت کې په دې اړه ویلي چې په نورو اقداماتو کې به په افغانستان کې د امریکا په سفارت او نورو ادارو کې د امریکایي پرسونل د کمولو تدابیر هم شامل وي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ کابل ته د خپل څو ورځني سفر په پای کې ازادي راډیو سره خبرو کې له طالبانو سره د سولې د یوې جامع هوکړې نهایي کول لپاره څلور مسلې مهمې وبللې. د بهرنیو ځواکونو وتل، د طالبانو لخوا د دې تصمیم ورکول چې له افغانستان څخه به نور نړۍ کې د ترهګرو بریدونو مخه نیسي، یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د بین الافغاني خبرو پایل او دایمي اوربند، هغه څه دي چې زلمی خلیلزاد د سولې په یوه هوکړه کې اساسي مسلې بولي. نوموړي ویل سوچ په دې ټولو توافق نوي شوی، په هیڅ یو مسله توافق نشته. په عین حال کې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت تایید کړی چې د طالبانو سره د بین الافغاني خبرو په موخه یو 15 کسیز هیئت ټاکلی. د دې هیئت د یو شمېر غړو نمونه دا ازادي راډیو ته په لاس ورغلی چې په تیر خبرونو کې په اړه ریپورت خبر شو. همدارنګ د زلمی خلیلزاد چې کابل ته له سفر وروسته پرون اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم او بهرنیو چارو وزیر سره کتلی ټاکل شوی چې راتلونکو څو ورځو کې په دوحه کې له طالب استاذ سره اتم پړاو خبرې پیل کړي. طالبانو او امریکا دواړو په تیرو پړاوونو کې د سولې په خبرو کې د پرمختګ خبره کړې. اوس هم زلمی خلیلزاد هیله ښیي چې که طالبانو خپل کارونه بشپړ کړي وي، تمه ده چې په دې پړاو خبرو کې به یوه هوکړه نهایي شي. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې هیواد به په افغانستان کې د سولې د هڅو د بریالیتوب په خاطر له امریکا او نورو ښکېلو هیوادونو سره همکار وي. زلمی خلیلزاد همدارس د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره هم د پنځشنبې پورس په اسلام آباد کې لیدلی. ملالی بشیر په دې اړه تفصیل لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د سولې بین الافغاني خبرې په افغانستان کې د سولې، ثبات او تلپاتې پرمختیا لپاره مهم دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. د پنجشنبې په ورځ پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي خلیلزاد له طالبانو سره د تیر اووم پړاو مذاکراتو په اړه هم خبرې وکړې. دواړه لوري پر دې توافق وکړ چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغاني خبرې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مهمې دي. شاه محمود قریشي هم داراز د پنجشنبې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له خلیلزاد سره کتنه یې ګټوره وه او هیواد باید د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ ته ژمن پاتې سي. پاکستاني رسنیو د ډیپلوماټیکو سرچینو له قول له راپور ورکړی چې ښاغلی خلیلزاد دوحه ته تر سفر مخکې له پاکستاني چارواکو سره ځکه ولیدل چې له هغوی وغواړي طالبان دې له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته وهڅوي. افغانستان تل پاکستان تورن کړی چې له طالبانو سره مرسته کوي، خو خلیلزاد وایي اوس د پاکستان سیاست بدل شوی دی. زلمی خلیلزاد د چهارشنبه په ورځ پاکستان ته تر سفر یو ساعت مخکې ازادي رادیو ته وویل چې که څه هم پاکستان باید د افغانستان د سولې په برخه کې نور ګامونه هم واخلي، خو دی فکر کوي د پاکستان په سیاست کې مثبت تغییر راغلی دی. خلیلزاد افغانستان ته په وروستي سفر کې لس ورځې په کابل کې تیرې کړې. د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې افغانستان ته سفر یې تر ټولو ګټور و. هم تر اوسه روښانه نه ده چې د امریکای چارواکو او طالبانو ترمنځ به د خبرو اتم پړاو څو ورځې دوام وکړي، خو ښاغلی خلیلزاد هیلمن دی چې په دغه پړاو کې به له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ځینو رسنیو ته ویلي چې دوی تمه لري چې په راتلونکې اونۍ کې له امریکای چارواکو سره د جګړې د ختمېدو هوکړه لاسلیک سي. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو او اوربنده ډډه کړې، خو ویلي دي چې له امریکا سره له توافق ست د افغان حکومت په ګډون له ټولو افغان سیاسي اړخونو سره خبرې وکړي.
بلخوا د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی پرون په یو خبري غونډه کې ویلي دي چې د سولې پروسه د امریکا او پاکستان په واک ده او څو چې د افغانان واک ته نوي رسیدلي تر هغې پورې په افغانستان کې د دایمي سولې ټینګښت ممکن نه دی. خاطر پردیس پرې جزئیات لري، ورپسې د ازادۍ راډیو مجله خبرېږي.
په افغانستان کې د سولې په تړاو د روانو حد سره هممهاله پخوانی رئیس جمهور حامد کرزی وایي د سولې خبرې اوس مهم پړاو ته رسیدلي. که څه هم ښاغلی کرزی د امریکا له لورې د سولې په تړاو د روانو هڅو هرکلی کوي، خو وایي چې د افغان سولې پروسې واک افغانان نه بلکې امریکا او پاکستان په لاس کې لري. نوموړي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل:
کوشش بزرگ ما مردم افغانستان
زمون هڅه باید دا وي چې د سولې پروسه افغاني شي چې تر اوسه نه ده شوې، او په دې تړاو هڅې هم روانې دي چې دغه پروسه د امریکا او پاکستان په واک کې پاتې شي. د سولې د پروسې واک د دواړو هیوادونو لخوا زمونږ په زیان ده.
پخوانی ولسمشر د سیاسي رهبرانو پر اتفاق ټینګار کوي او له طالبانو غواړي چې له جګړې لاس واخلي او اوربند وکړي. د دې لپاره چې روانه جګړه د بهرنیانو په ګټه ده. ښاغلی کرزی وایي امریکا له طالبانو سره هوکړې ته رسیدلې او ډیر ژر به حکومت هم له طالبانو سره هوکړې ته ورسیږي. هغه همدا شان د افغانستان د سولې په پروسه کې د ګاونډیو هیوادونو لکه روسیې، چین، ایران او هند ونډه مهمه یاده کړه. افغان حکومت تر دا مهاله په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د سولې عالي شورا مرستیال عبدالخبیر وچقون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه څرګندونې له حقیقته لرې دي او د سولې پروسه د افغانانو په لاس کې ده.
ما فکر میکنم که
دغه څرګندونې حقیقت نه لري. دولت او خلک د افغانستان د سولې د پروسې سختنان دي او داسې څرګندونه باید ونه شي. د سولې پروسه د افغانانو په لاس کې ده او د خلیلزاد سره په همغږۍ کې دغه بهیر پر مخ روان دی.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ اتم پړاو خبرې په قطر کې پیل شي، هغه مرحله چې هیلې ورته ډېرې ده او احتمال شته چې دواړه لوري یو توافق ته هم ورسیږي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. زه محبوب شام.